په افغانستان کې سهار ته بجې شوې وي بلې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پیل کې د دې سات خبرونه د طالبانو چارواکو ټولو کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو ته امر کړی چې له دې وروسته خزینه کارکونکي کار ته پرې نږدي پرون د اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې چې له دې وزارت ویان عبدالرحمن حبیب کروالی ازادي راډیو ته تایید کړ امر شوی چې تر امر رسانی پورې په نا دولتي ادارو کې خزی کار نشي کولای په مکتوب کې دا دلیل راوړل شوی چې ګواکې د دغو ادارو خزینه کارکونکو حجاب سم نه مراعات کوو طالبانو په پراخه کچه په دولتي ادارو کې هم د خزو د کار مخنیولی او د راپورونو له مخې یوازې د روغتیا او ښوونې په سکتور کې محدود شمیر خزو ته د کار کولو اجازه ورکړې ده طالبانو په ګرمسیر ولایتونو کې دولتي پوهنتونونه تر یوې اونۍ پورې رخصت کړل د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالدین هاشمي ازادي راډیو ته وویل دا پرېکړه ځکه شوې چې د نوي سمسټر لپاره بشپړ چمتووالی نه و نیول شوی دی وایي تر اوسه د مخکیني سمسټر نتایج نه دي چمتو شوي او د دې لپاره چې دا چاره بشپړ شي پوهنتونونه تر یوې اونۍ رخصت شول که څه هم نوموړی ظاهرا د نوي سمسټر لپاره د نه چمتووالي خبره د پوهنتونونو د رخصتولو دلیل راوړي خو له څو ورځو راهیسې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو تړل کېدو ګڼ غبرګونونه راپارولي او سلګونو نارینه محصلینو هم اعتراض کړی دی د راپورونو له مخې د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون معترض محصلین د وسلوالو طالبانو لخوا وهل شوي دي په خواله رسنیو کې په ویډیوګانو کې ښکاري چې طالب وسلوال له پوهنتونونو په وتلو محصلینو پسې ډزې کوي او څو کسان تر نیولو وروسته وهي دا محصلین د نجونو د زده کړو د منع کېدو په غبرګون له پوهنتونه وتلي وو او امتحان یې نه ورکاوه میرویس پوهنتون کې شاوخوا 15,000 نجونې او هلکان زده کړې کوي ایران ویلی لپونتونو منشوی افغان جنو سره همکاری ته چمتو دی دا خبره دی ایران د بهرنیو چارو د وزارت په یو اعلامیه کې پرون کړی ده په اعلامیه کې ویل شوی دی ایران د بهرنیو چارو وزارت یو مرستیال سید رسول موسوی په تهران کې د افغانستان د سفارت سرپرست ورغوښتی وو د جنو د پونتونو د تړل کېدو په تړاو د ایران د ریزور سره شریک کړ د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پوهنې مدیر او د هغه ورور د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مطیع الله متقی ازادي راډیو ته وویل د قادس د پوهنې مدیر عبیدالله عبیده پرون له خپل ورور سره د ولسوالۍ مرکز ته په لاره و چې د وسلوالو برید هدف وګرځېدل او وژل شول د دا هم وویل چې برید کوونکي له سیمې تښتېدلې دي ترکیه پرون شنبه دا ومنله چې په اوکراین کې د روسیې جګړه به سره لدی چې انقره د کیف او موسکو ترمنځ د سولې د خبرو د تنظیمولو لپاره هڅه کوي په اسانۍ پای ته ورسیږي د ترکیه دفاع وزیر خلوسی اکار په انقره کې د روان کال په وروستي خبري کانفرنس کې وویل داسې ښکاري چې دغه جګړه به اسانه ختم نشي اکار زیاته کړه دا به تیروتنه نه وي چې وایي زموږ د ټولو له خیر ښېګڼې او د یو اوربن لپاره غوښتنې سره سره داسې ښکاري چې دغه جګړه به په 2023 میلادي کال هم دوام وکړي ازادي رادیو اوري ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو خبرونه کوي د غراز مو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدل شي پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو حکومت په یو نوي اقدام کې په غیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیز ولګاوه ولې طالبان ورستر بلې پر خزو فشار نه زیاتوي
طالبان یا اسلامي امارات په دې فکر کې ده چې موږ هر څونه بندیزونه یا د ساحه تنګ کو خصوصا د خزینه لپاره نو نړیوال به موږ په رسميت او بيزري ز فکر کوم چې دوی اشتباه کوي په دې برخه کې
په دې اړه مولای و لیوي خزینه فعال سره مرکه کړې ده د طالبانو د نوي اقدام په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافر کارن ډکر ویلي له افغانستان سره د بشري مرستو د یوې لویې بسپنه ورکوونکې د استازې په توګه حق لري چې طالبان دا توضیح ورکړي چې کله میرمنې له دې منع کوي چې نورو ښځو او ماشومانو ته مرستې وویشي دوی په څه ډول د ښځو او ماشومانو د لوږې مخه نیسي د غرض د طالبانو د حکومت لخوا د افغان نجونو په وړاندې د پوهنتونونو او ښوونځیو د بندېدو په اعتراض کې د روانو غبرګونونو چې دا به څومره اغیز ولري په اړه مو له یوې محصلې سره خبرې کړي
موږ ته کومه بله لاره هم نه ده پاتې او نه کومه بله چاره پاتې ده. یوه لاره ده چې موږ خپلې غوښتنې ترې وکړو، هغه دا ده چې موږ مظاهرې او لاریونونه وکړو. دا د هر انسان حق ده.
دا به هم واوري چې په غزنی کې یو شمېر محصلان د نجونو د پوهنتونو د بېرته خلاصېدو غوښتنه کوي.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د طالبانو حکومت په یو نوي اقدام کې په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګو. ملګرو ملتونو د طالبانو دا اقدام غندلی او د جی اندېښنې وړ بللی دی. تر دې مخکې هم د ډیرو دولتي ادارو ښځینه کارکوونکې د طالبانو لخوا په کورونو کې نیول شوي دي. تفصیل به د سفیر الله ستانکزي په دې رپورټ کې واورئ.
د نادولتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي په هدف د طالبانو د پریکړې په تړاو په لومړنیو غبرګونو کې ملګرو ملتونو دا اقدام وغند او د جدي اندېښنې وړ یو باله. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال رامیز الکبروف تیره شپه په خپل ټویټ کې ویلي، د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه لري چې طالبانو په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. ښاغلی اکبروف د طالبانو دا کار له بشري اصولو ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو مهم رول او بشري چارو ته د رسیدو په برخه کې د هغوی ونډه ډیره مهمه او د نه انکار وړ ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د افغانستان مشرې ایزابیلا کارلسن هم د طالبانو دا اقدام غندلی. هغې د ملګرو ملتونو یو مفصله اعلامیه خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د انجوګانو د ښځینه کارکوونکو د کار د مخنیوي پریکړه د ښځو له اساسي او بشري حقونو یوه ښکاره سرغړونه یاده شوې. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو له چارواکو سره خبرې کوي او د دغه امر په اړه ترې سپیناوی غواړي. د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې پرون شنبه کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو ته امر وکړ چې تر بل امره پورې دې په خپلو ادارو کې د ښځو کار ودروي. د دغه وزارت ویاند عبدالرحمن حبیب ازادي راډیو ته دغه مکتوب تایید کړ. په دغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د اقتصاد سرپرست وزیر قاری دین محمد حنیف لخوا لاسلیک شوی، د دې پریکړې لامل د ښځو لخوا په کارځایونو کې د حجاب او نورو اړوندو مقرراتو نه رعایت یاد شوی. دغو بنسټونو ته ګواښ شوی چې که د امر په تطبیق کې پاتې راشي جوازونه به یې لغوه شي. پخواني حکومت د اقتصاد وزارت لخوا خپاره شوي ارقام ښیي چې د بیا رغونې، پوهنې او بشري او ټولنیزو مرستو په برخه کې سلګونه بهرنۍ او کورنۍ نادولتي مؤسسې فعالې وي او زرګونه ښځو پکې کار کوو. ملګري ملتونو مرستندوی هیوادونه دا مهال په غیر دولتي سازمانونو تکیه کوي څو ډیرو خلکو ته مرستې ورسوي. د اکبر خپلواک بنسټ چې په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو فعالیتونه همغږي کوي، د درې اتیاو نړیوالو مؤسسو په ګډون 103 اتیا انجوګانې ثبت کړې دي. په نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د بندیز لګولو مخکې د طالبانو حکومت په پانتونو کې هم د ښځو او نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه او دغه پریکړه له سختو داخلي او بهرنیو غبرګونو سره مخ شوه. د تیر کال په دوبی کې وخت د طالبانو له راتګ وروسته ډېرې ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کاوه په کورونو کې پاتې شوې، خو یو شمېر ښځې اوس هم د کورنۍ چارو، عامې روغتیا او پوهنې په وزارتو کې کار کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي طالبان ځکه په ښځو بندیزونه لګوي چې نړۍ په رسمیت وپېژني. د ښځو د حقونو فعال او د پوهنتون استاد همیرا اکاخیل وایي د طالبانو د فشار تر ټولو وروستۍ بېلګه پر غیر دولتي بهرنیو او کورنیو مؤسسو کې د ښځو پر کار لګول شوی بندیز دی. هغه وایي طالبان له دې لارې خپل هدف ته نشي رسېدلی، بلکې لا یې واټن له نړۍ سره زیاتېږي. سفی الله ستانکزی له آغلی اکاخیل سره مرکه کړې ده. په سر کې د طالبانو د وروستۍ پریکړې په اړه د هغې نظر پوښتلی ده.
زه په لومړي قدم کې جدا د تخبی کوم او د بخلو وړ نه ده، ځکه هر ورځ تر بلې ستونزې او بندیزونه لا ډېری. اوس نو د تحصیلي مؤسساتو نه یا د تحصیلي برخې نه خبر د کار او د نور و وظایف چې زموږ خويندې په مؤسساتو کې یا په هر ځای کې چې په ډیرو مشکلاتو خپل ځان لپاره وظایف پیدا کړی، هلته دوی مصروفه دي تر څو وکولی شي د خپل کار او زحمت له طریق نه یو څه عاید خپل کور ته راوړي، نو دا بندیزونه هم په دوی ولګېدل. خو دما نظر یا فکر دا ده چې طالبان یا اسلامي امارات په دې فکر کې ده چې موږ هر څومره بندیزونه یا دا ساحه تنگ کو خصوصا د خزینه و لپاره، نو نړیوال به موږ په رسمیت وپیژري. زه فکر کوم چې دوی اشتباه کوي په دې برخه کې. که دا برعکس کو زه فکر کوم چې نتیجه به ورکړي، بغیر د هغې نه لا ستونزې به هم ډېرې سي. او دلته یو قشر چې د یوې ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي، دا محروم سي د خپل حقوقونه دا غیر انساني عمل ده.
د طالبانو حکومت په دغه مکتوب کې ویلي دي چې خزو غوا کې حجاب نه رعایت او د دغه شخصي مؤسسو کارکونکو تاسو د خپل سترګو لیدل حال راته وی دی افغانستان خزي په څرقم لباسونو کې ورزي چې دوی همیشه په دې برخه کې پر انتقاد وي.
خبره بل شی ده ستانګزې موږ تاسو په ټولو مسایلو پیګو په ټولو موضوعاتو پیګو چې درد بل شی ته ده او کوفتی او انتقام د چان اخیستل کیږي کومه خور تاسو لیدلې ماته د ثبوت کې ثابت دي کی چې دغه خور دې موږ به حجاب تلی یا د غرب یا د بل نورو هیوادونو کلتوري دلته مثلا تطبیقوي یا اپلیکوي په هیڅ صورت دا خبر نه ده. خبر بل چې ته دوی غواړي چې په هغه شکل باندې څنګه چې دوی غواړي هغه سي باید یعنی اولینی خبره یا اولینی غوښتنه دي دوی دا چې دوی په رسمیت وپیژندل سیاو پرسمت کې زندل په دا شکل نه دی ستنه
ځای سي نړیواله ټولنه پراست کې ملګرو ملتوس دغه تقبی کړه د دوی دغه ورستای مکتوب چې د کار په ارتباط دی فکر کوي یوازې هم دغه کافي دی یا نور څه کېدای شي چې طالبان له دغه سي اقداماتو لاس په سر شي.
پوری نړیواله ټولنه موږ خپل ځانونه دوستان خي زه جدن په دوی هم انتقاد لرم موږ په داسې یو حالت کې یو چې زموږ خلی پټې دي موږ خبرې نه سو کوي موږ ازادي د بیان نه لرو حق د کار نه لرو حق د تحصیل نه لرو او هر شیبه مونته امنیتی خطر ده امنیتی د اوس چې خبري هم کوم امکان لري چې د مال لپاره ستونزې وي مګر زه د خپل حق نه دفاع کوم هغه حق چې ماته قران راکړی هغه حق چې ماته خدای راکړی زه خپل حق غواړم چې په هر شکل وي مګر نړیوال هم باید په دې کې لاس پکار سي په یو تقریبا نه په یو انتقاد او اعتراض باندې دا مشکل نه حل کیږي دوی باید په هر شکل چې وي د ستونزې حل کی زموږ غواوري او یو قشر چې یو ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي د خويندو زحمت پیستلای درسونه ویلي تحصیلي کړای مستونزې لیدلې دي نو باید د دوی حق د کولاندې نسی چې دا د دوی قانوني حق ده د دوی شرعي حق ده.
خزینه فعال او د پوهنتون استاد همیرا اکا خیلو.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د طالبانو د ورستي اقدام په وړاندې د نړیوالو تند عکس العمل نه دوام لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا پر ښځو د کار کولو د بندیز په اړه ژور اندېښنه ښکاره کړې او ویلي دي چې دغه اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. بلینکن انتیر شپه په یو ټویټ کې ویلي ښځې په ټوله نړۍ کې د بشر پالنې په عملیاتو کې مرکزي رول لري او دغه پریکړه به د افغانانو لپاره ویجاړوونکې وي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کرین ډاکر ویلي له افغانستان سره د بشري مرستو د یو لوی بسپنه ورکوونکي د استازي په توګه احساس کوي چې حق لري طالبان دا توضیح ورکړي چې کله چې میرمنې له دې منع کوي چې نورو ښځو او ماشومانو ته مرستې وویشي دوی په څه ډول د ښځو او ماشومانو د لوږې مخه نیسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو دغه اقدام غیر مسؤلانه بلل یو تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي چې دا به د هغو میلیونونو کسانو ژوند لستر خطر سره مخامخ کړي چې پر بشري مرستو متکی دي. توماس ویست ویلي طالبان د خپلو خلکو په وړاندې خپل اساسي مسؤلیتونه له پامه غورځوي. د افغانستان د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري ویلي دا د طالبانو لخوا ښځو ته د سزا ورکول او بل ظالمانه او بې رحمه پریکړه ده چې بشري مرستې به هم چې په دې سخت ژمي کې د میلیونونو افغانانو ژوند ورپورې تړلې له خطر سره مخ کړي. رینا اميري تیر شپه په یو ټویټ کې ویلي چې طالبان د افغانانو ژوند په خطر کې اچوي او دا هیواد نور هم خطرناک لارې ته سیخوي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له 3000 زیاتې ښځینه کارکونکې لري چې په دې هیواد کې په بشري مرستو رسولو کې ونډه ډیره مهمه ده. اروپایي ټولنې چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو یوه لویه تمویلوونکې ده هم د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا موضوع چې د ښځو پر کار کولو دغه بندیز باید د مرستو پر بهیر څه اغیز ولري ارزوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم تیر شپه په یو ټویټ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د مرستیال رامز آل اکباروف له څرګندونو سره هم غږی شوی چې د طالبانو پر وروستۍ پریکړې د ژورې اندېښنې ښودلو ترڅنګ هغه د بشرپالنې له اصولو ښکاره سرغړونه بللې ده. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو له مشرانو سره به وګوري چې د خپلې دغې پریکړې په اړه ورته وضاحت ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه له دې مخکې د طالبانو له لوري له لوړو زده کړو د ښځو او نجونو د منع کېدو د پریکړې په اړه له طالبانو غوښتي وو چې خپله پریکړه بیرته واخلي. یونامه خبرداری ورکړی چې په ټولنه او اقتصادي فعالیتونو کې په اغیزمنه توګه له ونډې اخیستو څخه د ښځو راګرځول به پر افغانستان ویجاړوونکی اغیز ولري او دا هیواد به چې بشري ناورین ته نږدې دی لا له اقتصادي سخت وضعیت سره مخ او په نړیواله سطح لا منځوي کړي.
نور پاس دی له شوزو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شي.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې دی. د دې خبرونه په دوهمه برخه کې بیا هم زموږ تعلیمي خبرونه مهیروي، البته د درسي ساعت د پروګرامونو د لړۍ و نوې برخه د خبرو. د طالبانو د حکومت لخوا د افغان جنو په وړاندې د پونتون او خونځو بندیدو ته په خبرګون کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې لاریونونه پیل شوي. په دغو لاریونونو کې د پونتون او خونځو د بیا پرانستلو غوښتنه شوې ده. زموږ همکار محمد خاطر پردیس له خزینه فعال عائشه احمد زی سره د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې دغه لاریونونه به بالاخره کومه نتیجه ورکړي.
مخته کومه بل هلاره هم نه پاتې او نه کومه بل چاره پاتې ده. زما په نظر باندې دا چې موږ له دولت څخه خپل غوښتنې کوو نو یوازنۍ همدغه یو لاره ده چې موږ خپل غوښتنې ترې وکړو. دا د چې موږ مظاهری او لاریون وکړو دا د هر انسان حق ده. نو دا چې له تاوتریخوالي او له نور کړنو څخه استفاده نه کوو بلکې یو داسې شکل باندې خپل غوښتنه کوو چې دا په نړۍ کې کوم وګورو په هر هیواد کې دغه سي لاریونونه کې کچېر څوک کوم وخت له دولت څخه ځینې غوښتنه لري. خو زه نه پوهېږم زموږ په هیواد کې په دې باندې هم بندیز ده، یعنی موږ ته دا حکم نه راکول کېږي چې موږ په مدني شکل باندې خپل غوښتنې له دولت څخه مطرح کوو.
اغلی احمد زید، دغه وضعیت د بدلون لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي؟ د دغه لاریونونو ترڅنګ
زما په نظر باندې نړیواله ټولنه هم باید په دغه برخه کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. یعنی ما مخکې یادونه کړې په ډیرو رسنیو سره خبرو کې چې نړیواله ټولنې په حاز اصل باندې څنګه چې باید وغوښتل شي. زموږ حق له طالبانو څخه چې هغوی باید موږ ته خپل حقونه راکړي، هغه څه فشار له بدوی نه دراوړل شوی. نړیواله ټولنې نه هم زموږ تقاضا هم دا ده چې باید هغوی لا فشارونه زیات کړي. تر څنګ نور هغه اسلامي هیوادونه چې دي هغوی د یو داسې کانفرنسونه دایر کړي چې هغې کې د طالب استازي وغوړي، د څنګه چې دوی کومه بهانه جوړي چې مثلا دا د اسلام غوښتنه ده زموږ غوښتنه نه ده، نو په دې ډول باید دوی په لوی کانفرنسونو کې داسې دلیل او قناعت دغه استازو ته ورکړي. یعنی له اسلامي هیوادونو زموږ غوښتنه هم دغه ده. او تر څنګ له افغانستان کې باید د لاریونونو تر څنګ یوازې داسې نه کیږي لکه په کندهار ننګرهار کې چې ځینو محصلینو یا استادانو د ښځو سره تر څنګ ودرېدل او د هغوی حق وغوښته یا ځینو استعفا ورکړل. تر څنګ چې دا که چېرې دا غوښتنه ونه منل شي نو هغه خویندې هغه میرمنې چې په سات برخه کې کار کوي یا مثلا ډاکټرانې دي، نو موږ بیا مجبورې چې په دغه برخه کې کار بندیز ته اړ شو یا په کار باندې ځلانیږي، ځکه چې همداسې یادونه کی که دولت په دغه شکل باندې دوی غوښتنې ونه مني نو دوی به بیا داسې کوي چې ښځینه ډاکټران به کېدای سي په افغانستان کې مکمل ډول باندې په شخصي او دولتي روغتونونو کې کار باندې اعلان کړي.
اغلی احمد زی، اوس یو بل پوښتنه بیا داسې پیدا کیږي چې طالبان سره له دغه ډیرو فشارونو نړیوالو فشارونو ولې غاړه نږدې؟
ما په نظر باندې انګیري چې واقعي په میرفانو په افغانستان کې څومره فشار راځي نو دینه به نړیواله ټولنه اغېزمنېږي او دا به زموږ رسمیت پیژندلو یوه لار اوسېږي. که نه لکه دوی چې دا هغه تېر تاریخ ته چې موږ وګورو، څنګه چې مخکې د افغان میرمنو د افغان پیغلو په سر باندې سودا شوې وه، همدغسې یو ډول سوداګري په دې باندې شروع کړي. که نه چې دوی فکر کوي چې موږ په افغان میرمنو باندې څومره فشار راوړو نو دا به فشار او زور چې دا نړیوالې ټولنې ته رسیږي او نړیواله ټولنه به مجبوره شي چې موږ په رسمیت وپیژني. خو زما په نظر باندې دا دوی ډېر د نورو کارونو تر څنګ دام یو ډېر غیر معقول دلیل دی چې وایي.
ښځینه فعاله عائشه احمد زی و چې د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بیرته پرانستلو لپاره د وروستیو لاریونونو چې هغه به څومره اغیز ولري خپل نظر راسره شریکو. د راپورونو له مخې د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون معترض محصلین د پرون د وسلوال طالبانو لخوا وهل شول. په خواله رسنیو کې په ویډیوګانو کې ښکاري چې طالب وسلوال له پوهنتونونو په وتلو محصلینو پسې ډزې کوي او څو کسان تر نیولو وروسته وهي. دا محصلین د نجونو د زده کړو د منع کېدو په غبرګون له پوهنتونه وتلي وو امتحان نه ورکاو. پر کندهار سربیره په هرات او ننګرهار کې هم مظاهرې شوې دي. د راپورونو له مخې په هرات کې طالبانو په معترضو نجونو چټلې اوبه پاشلې او په ننګرهار کې هم څو نجونې وهلې ډبولې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران قضایي قوې په یو بندي معترض باندې د اعدام حکم تایید او د بل د استناف غوښتنه یې منلې ده. د بندي معترضانو له ډلې په اعدام محکوم و محمد قبادلو او سلمان سعیدي، دواړو د استناف او بیا کتنې غوښتنې کړې وې. په ایران کې د مظاهرو سل ورځې پرون پوره شوې. جزئیات به له صفي ولستانګ زیوارو.
د ایران سترې محکمې ویلي د محمد قبادلو د استیناف غوښتنه رد خو د سامان سعیدي دوسیه بیرته محکمې ته راجع شوه. دوی دواړه چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي د اعدام حکمونه پرې شوي دي. سامان سعیدي چې اعتراضي سندرې او شعرونه یې ویل، د ایران د امنیتي ځواکونو د وژلو د هڅې په تور بندي او په اعدام محکوم دی. د ایران قضایه قوې ویلي د سعیدي دوسیه د تحقیقاتي ستونزو په خاطر بیرته محکمې ته استول شوي. تر څنګ یې د محمد قبادلو په اړه د قضایه قوې په اعلامیه کې راغلي چې د اعدام د حکم په اړه د بیا کتنې او استیناف غوښتنه یې رد شوې. محمد قبادلو تورن دی چې پولیس یې په موټر وهلي، یو تن یې ور وژلی او پنځه نور یې ژوبل کړي. د ایران د قضایه قوې تر پرونۍ اعلامیې وروسته د محمد قبادلو د ژوند په اړه جدي اندېښنې ښودل شوي. ایراني چارواکو تر دې دمه د بندي معترضینو له ډلې محسن شکاري او مجید رهنورد اعدام کړي او څه باندې شل تنه نور بندیان هم په اعدام محکوم دي. په ایران کې د مظاهرو سل ورځې پرون پوره شوې. مظاهرې چې د پولیسو په قید کې د یوې ځوان نجلۍ مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پیل شوې وې، ټول ایران ته پراخې شوې. په دې سلو ورځو کې د بشري حقونو مدافع سازمانو له هغې ډلې د ایران د بشري حقونو د فعالانو ارګان راپور ورکړی چې نږدې 1500 تنه معترضین وژل شوي، 3500 معترضان نیول شوي او څه باندې 5000 تنه یې ټپیان دي. له اکثرو بندیانو سره د تاوتریخجن چلند په اړه هم راپورونه ورکول شوي دي. د دې ډلې د بشري حقونو فعالې نرګس محمدي چې په ایوین محبس کې بندي ده، پرون اندېښنه ښودلی چې پر ښځینه بندیانو تیری کېږي او ځورول کېږي. نرګس ویلي په دې هم تعرض شوی دی. د ایران چارواکو بیا په ښځینه بندیانو د تیری تورونه رد کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په غزنی کې یو شمېر محصلین جونې د دوی پر مخ د پوهنتونونو د بیرته پرانستلو غوښتنه کوي. د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې محصلان په افغانستان کې پر ښځینه محصلانو د زده کړو بندیز ته زیاتې اندېښمنې دي. دوی وایي د افغانستان په ټولو پوهنتونو کې نجونې په شرعي لباس کې تحصیل کوي، نو ولې په یوه او بله پلمه د زده کړو مخنیوی کیږي؟ نور حالې په دې رپورټ کې.
از دولت امارات اسلامی تقاضا مندیم که لطفا دروازه های علم و تحصیل را برای بانوان و خواهران خود نبندند.
فرشته د غزدی جاغوري ولسوالۍ د غجر بازار په یو شخصي انسټیټیوټ کې د طب څانګې محصله ده. دا وایي سخت اندېښمنه ده چې په ټول هېواد کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې وتړل سوې. نوموړې د طالبانو حکومت له چارواکو غواړي چې پرېږدي په افغانستان کې نجونې زده کړې وکړي چې له نړۍ سره د پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. ستاره موسوي بیا یوه بله محصله ده. دا پوهنتونونو ته د ښځینه محصلینو په ورتګ له بندیز وروسته سخته مایوسه سوې. ستاره باور ورکوي چې د افغانستان په ټولو پوهنتونونو کې نجونې په شرعي لباس کې تحصیل کوي، نو ولې په یوه او بله پلمه د زده کړو مخنیوی کیږي؟ دا د ښځو تعلیم د هیواد پرمختګ او ښه راتلونکی بولي.
خزینه او نارینه موږ ټول غواړو چې خپل هیواد آباد کړو، همدارنګه درس ووایو، تحصیل وکړو. موږ هم هیله لرو چې خپل هیواد آباد کړو. زموږ فکر یوازې د آبادۍ فکر دی چې له دغې جهالت څخه خلاص شو.
د طالبانو حکومت تل وړو زده کړو وزارت تیرې سې شنبې پورز اعلان وکړ چې تر دویم امر پورې نجونې نسی کولی خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته لاړې سي. سکینه ممتاز په دغه ځای کې یوه بله محصله ده. دا وایي خپل راتلونکي ته پام وړیا ده او وایي هیڅ نه پوهیږي چې څه به ورسره کیږي. د دې په باور که ښځې تعلیم یافته نه سي، هغه ټولنه به تر ابده وروسته پاته او په کړاوونو کې راګیر وي.
دا خونسی و دروازی چی تللی بی نو واقعاً یو هیواد نشی کولی چی پرمختگ وکړي. خزی دیوی طولنی زیاد برخ جولوی چی خپل هیواد جولو کړي. دا خونسی و دروازی دا پهانتونونو دروازی دی. دا انجونو پرمخت خلاسی شی چی انجونی پا مثبت توگه خپل جوند او تحصیل دا دوام مور کړي.
بطور مثبت رقم بزنیم.
د طالبانو حکومت تل وړو زده کړو وزارت له دغه پریکړې سره د هغې حکومت په کور دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخ سوی دی.
ستاسو له پیغامونو
بله، زما پیغام دغه دی د ټول افغانستان علماو ته چې موږ د یوه ډاکټر نه انجینر نو تر څو به بل ملک ته احتیاجی د ټولو مجاهدینو سمودایي له ده چې د پوهنتونو د ښځو سره څه چې کوم ښځه خو نه تانګ لري نه څوک نه تیاره پرېږدي تعلیم وکړي تحصیل وکړي. نو چې کوم وخت یو ولادت چې پخوا څومره خلک په افغانستان کې مړه کېده نن الحمدلله ګرده ورک دي. پوهېږم نه چې دا کومه ډله ده په کندهار کې پتوا باسي او د ټولو د افغانستان د خلکو سره د ازادۍ راډیو ده خواسم باید ګرده راپورته شي ورور و تعلیم ته خپل بچان دغه د دې ضیمت سبا تر دې نورې سختې مسته وروره پخواني مجاهدین نشته دا پنجابیان دي د پاکستان په خوله دا دغه کوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت د میوند ولسوالۍ د سره بغل څخه په اړیکې یم. ګرانه، موږ د طالبانو مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه مسجد کارکوونکي او ساتونکي او دغه د اوزو مشران چې دي دا ډېر په خیانت کې روان دي. دلته مسجد راغلې وه د کنټینر پر شاوخوا باندې تر د بیا په ټلیفون نشته کېدله، د هغه د دې سره چې ناست ولاړه وه خلک نشته کېدله، نه د خوار څه پوښتنه وه، نه د مسلین څه پوښتنه وه، او نه په کورو کلي او نه په مسجد کې پوښتنه وه. ما دغه ځای ارمان دی چې د شل کاله پر دا ځای باندې جنګېدله او ځغستله ول د خدای او د رسولو د پلان په نامه وه. اوس چې ځای د پیسو او ځای د ډالر سوه د دې مسلمانۍ پخوا هغه د ښکاره سوله چې مسلمانۍ خیګر سره مطلق نشته، نور نه هغه خپل خیانت په دې سره ورسره دی. زه غواړم د طالبانو د مشرانو د ولسوالانو د والیانو څخه چې دغه خلک پر د وظیفو باندې نه درېږي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجې کې دونکو د دوهمه برخې ته ورنږدې کیږو. وړاندې په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د ځانګړو پروګرامونو لړۍ چې د درسي ساعتونو دی البته یو نوې درته خبرو، خو اوس ستاسو پام یو ځل بیا راګرځوم د دې ساعت د خبرونو لنډیسته. د طالبانو چارواکو ټولو کورنیو او بهرنیو نا دولتي مؤسسو ته امر کړی چې لدی ورسته خزینه کارکونکو کار ته پرې نه غدي. پروند اقتصاد وزارت په یو مکتوب کې چې د دې وزارت ویان عبدالرحمن حبیب کرواله ازادي راډیو ته تایید کړ، امر شوی چې تر امر سانی پوری په نا دولتي ادارو کې خزې کار نشي کولای. په مکتوب کې دا دلیل راوړل شوی چې ګواکې د دغو ادارو خزینه کارکونکو حجاب سم نه مراد کاو. طالبانو په ګرمسیر ولایتونو کې دولتي پوهنتونونه تر یوې اونۍ رخصت کړل. طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالدین هاشمي ازادي راډیو ته وویل دا پریکړه ځکه شوې چې د نوي سمستر لپاره بشپړ چمتووالی نه ونیول شوی. دی وایي تر اوسه د مخکني سمستر نتایج نه دي چمتو شوي او د دې لپاره چې دا چاره بشپړ شي پوهنتونونه تر یوې اونۍ رخصت شول. که څه هم نوموړی ظاهرا د نوي سمستر لپاره د نه چمتووالي خبره د پوهنتونونو د رخصتولو دلیل راوړي، خو له څو ورځو راهیسې د نجونو پر مخ د پوهنتونو تړل کېدو ګڼ غبرګونونه راپارولي او سلګونو نارینه محصلینو هم اعتراض کړی دی. د راپورونو له مخې پرون د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون معترض محصلین د وسلوالو طالبانو لخوا ووهل شول. په خواله رسنیو کې په ویډیوګانو کې ښکاري چې طالب وسلوال پوهنتونو په وتلو محصلینو پسې ډزې کوي او څو کسان تر نیولو وروسته وهي. دا محصلین د نجونو د زده کړو د منع کېدو په غبرګون له پوهنتونونه وتلي وو او امتحانونه ورکاو. پر کندهار سربیره په هرات او ننګرهار کې هم مظاهرې شوې دي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د پوهنې مدیر او د هغه ورور د نامعلومو کسانو لخوا وژل شوي. په بادغیس کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مطیع الله متقی ازادي راډیو ته وویل د قادس د پوهنې مدیر عبدالله عبیده پرون له خپل ورور سره د ولسوالۍ مرکز ته په لاره و چې د وسلوال برید هدف وګرځېدل او ووژل شول. او ترکیه پرون شنبه دا ومنله چې په اوکراین کې د روسیې جګړه بساره لدی چې انقره د کیف او موسکو ترمنځ د سولې د خبرو د تنظیمولو لپاره هڅه کوي په اسانۍ پای ته ونه رسیږي. د ترکیه دفاع وزیر خلوصي اکار په انقره کې د روان کال په وروستي خبري کانفرنس کې دا خبره وکړه او ویل چې داسې ښکاري چې دغه جګړه به د 2023 کال ته هم وغځیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. له ازادۍ رادیو څخه د درسي ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ رادیو څخه اورئ. درنو زده کوونکو او اوس د اوم ټولګي د تاریخ مضمون وړاندې کیږي. د تاریخ په لومړي درس کې د تاریخ په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ د تاریخ د لوستلو ارزښت ترته بیانېږي. د درس په لړ کې بل استاد د انسان د خلقت یا پیدایښت تاریخي سلسله واوري او په دې به پوه شي چې آدم علیه السلام او بی بی هوا ولې له جنت ویستل شول او شیطان هم ورټل شو.
زموږ د نن اوله موضوع ده د انسان پیدایښت او یا هم د انسان د خلقت پیل. کلونه مخکې چې موږ ته پوره شمیر نه دی را معلوم، الله پاک جل جلاله آسمانونه، ځمکې، ستوري، پرښتې، پیریان او داسې نور موجودات پیدا کړل. وروسته بیا الله پاک جل جلاله اشرف المخلوقات یعنی انسان پیدا کړي او د ځمکې پر مخ باندې خلیفه وګرځوي. لکه څرنګه چې دغه موضوع هم په قرآن مجید کې د الله پاک جل جلاله لخوا څخه بیان شوی ده، هغه داسې ده: په تحقیق سره موږ د آدم اولاد ته عزت ورکړي. خدای پاک په خپل قدرت سره آدم علیه السلام له خاورې څخه پیدا کړي او په هغه کې خپل روح ورپوکي. هغه وخت یې بیا ملایکو ته امر وکړي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي او د هغه احترام وساتي، ځکه چې هغه اشرف المخلوقات او د ځمکې پر مخ باندې د لوی خدای پاک جل جلاله خلیفه و. ټول ملایکو د الله پاک جل جلاله له امر څخه هدایت وکړي او آدم علیه السلام ته سجده او احترام وکړي بغیر له شیطان، شیطان مغرور سو او ځان سره دا وویل چې زه خو د اور څخه پیدا شوی یم، نو زه خاورو ته سجده نشم کولی. د ده دغه نافرماني ده ته دغه پایله ور ورسول چې دی د الله پاک د درګاه څخه وشړل سي. وروسته بیا لوی پاک جل جلاله هوا انا هم پیدا کړله او هغه د آدم علیه السلام ماینجنه وګرځوله. لوی خدای پاک جل جلاله دوی ته په جنت کې ځای ورکړ او له خپلو نعمتونو څخه پر دوی باندې مهرباني وکړه، بغیر له یوې درختې چې دوی ته اجازه نه وه چې د هغې درخت څخه دوی خوراک وکړي. لکه څرنګه چې موږ وویل چې شیطان له دوی سره کینه کوله، نو ځکه به یې تل د دوی د ځورولو او خطایستلو هڅه کوله. او ده هم آدم علیه السلام خطایستی او چم یې ورسره وکړي چې د هغې ونې څخه یې ورباندې خوراک وکړي، د کومې درختې څخه چې دوی منع شوي وه. لوی خدای پاک جل جلاله آدم علیه السلام او بی بی حوا نه د دې نافرمانۍ د سرته رسولو له امله دوی ته جنت څخه وویستل او ځمکې ته یې واستول. آدم علیه السلام او بی بی حوا نه له خپل دې عمل څخه ډېر پښیمانه شول او د اوږدې مودې لپاره یې ژړا او زاری کولې، تر هغه چې خدای پاک جل جلاله د دوی توبه ومنله او په دې توګه د دوی د زیاتو زحمتونو د ګاللو وروسته سره یو ځای شول. یعنې ډېر تکلیفونه پر دوی تیر شول او بیا وروسته دوی د دوهم ځل لپاره سره یو ځای شول. لوی الله پاک جل جلاله دوی ته پوهه ورکړه او د خوراک او څښاک وسایل یې ورته د ځمکې پر مخ باندې برابر کړل. د تاریخي پیښو څخه د بیانولو موخه په قرآن مجید کې دا ده چې هغه ولولو او له پایلو څخه عبرت واخلو او د آدم علیه السلام له کیسې څخه هم زیات عبرتونه اخلو. دوهمې موضوع ته راځو، د آدم علیه السلام زامن. څنګه چې مو وویل لوی خدای پاک جل جلاله د آدم علیه السلام له پیدا کېدو وروسته بي بي حوا نه هم پیدا کړه، تر څو د یوې خوا خو آدم علیه السلام یوازې وال څخه وژغوري او د بل پلوه څخه د ځمکې پر مخ د آدم علیه السلام نسل ډیر کړي او د آدم علیه السلام د نسل زیاتوالي لپاره طبیعي وسله وموندله. آدم علیه السلام له بي حوا نه سره د مکې معظمې په عرفات کې مخامخ شو او د وخت په تېرېدو سره د زیات کوچنیانو خاوند هم شو.
درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، له استاد مو واوریدل چې قران کریم کې هم ځینې تاریخي پیښې بیان شوي او دا چې ولی استاد د ته تشریح کړ چې هدف یې دا دی تر څو له پخوانیو پیښو عبرت واخلو. له استاد مو واوریدل چې د تاریخ له مهمو پیښو یوه هم د آدم علیه السلام د اولادې په واسطه د ځمکې په مخ د انسان د نسل غوړېدل دي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د اتم ټولګي د تاریخ درس وړاندې کیږي. د اتم ټولګي درنوز د کوونکو په دې درسي ساعت کې به په یو مشخص تاریخي پړاو کې درې حکومتونه درته تشریح شي او دا به واوري چې طاهریان، صفاریانو او سامانیانو په کومو مشخصو جغرافیو کې حکومت کاوه او د یادو حکومتونو مشري چا ته ورتر غاړې وه.
زموږ د نن اوله موضوع ده د عباسیان حکومت. د عباسیان حکومت تر 1022 څخه تر 1655 قمري کال پورې دوام درلود. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د حقیقي اکا حضرت عباس رضی الله عنه اولاده په تاریخ کې د بنی عباس په نامه سره پیژندل کیږي او یا هم په نامه یادیږي. عباسیانو د امویانو سره مخالفت درلود او خلافت یې خپل حق ګڼي. دوی ویل چې دا حکومت زموږ دی او موږ یې حقدار یو. د امویانو د ادارې ضعیف، ځنځانی او ظلم د دوی د ټول مملکت چې و د بحران سره مخ کی، نو په دې وجه د عباسیانو د وخت څخه استفاده وکړله او د امویانو په ضد یې پاڅون وکړ. د خراسان یا هم افغانستان، مخکې د افغانستان هم خراسان و، د خراسان خلک هم د امویانو د ظلم د لاسه ډیر په تکلیف و. نو د ابو مسلم خراساني په مشرۍ چې یو ازادي غوښتونکی سړی و، د استقلال بیرغ پورته کړ او د عباسیانو سره یې اړیکې ښې او ټینګې کړلې. ابو مسلم د مروان حمار په وخت کې لشکر جوړ کړ او کوپې ته راغلی. مروان حمار د امویانو د مشرانو څخه مشر و چې دغه په وخت کې لشکر جوړ کړ. چې بیا وروسته ابو العباس صفات د خلکو څخه بیعت واخلي. په پایله کې په 122 هجری کال کې د زاب د رودخانیه په غاړه د خراسانیانو او امویانو ترمنځ جګړه پیل شوله او د مروان حمار لشکر مات وخوړه. مروان د هغه ځای څخه شام او فلسطین ته وتښتېدی، خو عباسیانو هغه تعقیب کړي. بالاخره هغه مصر ته ورسېدی او په هغه ځای کې د عباسیانو د یو پلوي لخوا، یعنې د هغو د طرفدارو لخوا چې نوم یې سالی و، د هغه په واسطه سره په قتل ورسېدی. او په دې ترتیب سره خلافت ابوالعباس صفات او په لاس ورغلی. اوس راځو په نوې موضوع کې وایي چې ابوالعباس صفات څوک و. ابوالعباس صفات د 122 څخه تر 126 قمري کال پورې حکومت وکړ، یعنی څلور کاله. د عباسیانو لومړی حکمران یا هم مشر ابوالعباس عبدالله بن محمد صفا و. د ډیرو وینو تویولو له امله دته د صفا لقب ورکول شو. د ده په وخت کې د حجاز والي داود بن علي د مکې او مدینې امویان ټول د تیخ څخه تیر کړل یا هم قتل کړه. سلیمان د بصرې د امویان په قتل ورسول او عبدالله بن علي په شان کې اوسېدونکي امویان په قتل کړله. لنډه دا چې صفا په خپله څلور کلنه دوره کې د خپل خاندان غچ له امویان څخه واخیستی، یعنی کوم ظلمونه چې پر دې امویانو کړي وه هغه ټول غچونه ابوالعباس صفا د امویان څخه واخیسته. د صفا دا وژنې یوازې په دښمنانو کې نه وې، یعنی یوازې خپل دښمنان نه وژل، بلکې د ده په امر د ده نږدې ملګري هم ووژل شو. ابو سلمه یې د ده لومړی وزیر په توګه مقرر کړ، خو هغه هم د یو څه وخت څخه وروسته ووژي. د ابو سلمه د وژلو څخه وروسته د وزارت چوکۍ خالد برمکی ته وسپارل شوله. خالد یو عجمي مسلمان و او د اهلیت او استعداد له کبله په هغه زمانه کې یوازنی سړی و. صفا لکه څنګه چې ما مخکې وویل، د خپل څلور کلن دورې څخه وروسته په 126 هجري کال کې وفات شو. اوس راځو درېمې موضوع ته، ابو جعفر عبدالله المنصور. د صفا په وخت کې د هغه ولیعهد، یعنی کله چې صفا مړ سي ولیعهد هغه ته وایي چې د هغه پر ځای بیا وروسته کښېني. د هغه ولیعهد منصور چې حج ته تللی و، کله چې هغه د حج څخه رالی د هغه پر ځای باندې کښېناستی. منصور یو عالم، مدیر او ځیرک پاچا و، یو پوه شخص و. د ده د تدبیر له کبله د عباسیانو د حکومت بنسټونه ټینګ شوله او تقریبا تر 1500 کلونو څخه زیات وخت د پاره په اکثرو افریقایي او آسیایي هیوادونو باندې حکومت وکړي. د ابو جعفر منصور د تخت کښېناستلو څخه لږ څه وروسته د ده د ترزوی یا هم د اکازوی عبدالله بن علي چې په شام کې والي و هغه نکي جنجالونه وکړله. منصور د هغه د آرامولو یا هم د ټکولو لپاره خراساني ابو مسلم وټاکه. لکه په تیر درس چې موږ ول، ابو مسلم خراساني چې د امویانو سره جګړه وکړله، نو ده هم هغه چمو کې د خراساني ابو مسلم یې وټاکي. ابو مسلم چې کله وټاکه شو، د نصیبین په سیمه کې د دواړو خواو ترمنځ یو ډېر خونړی جګړه پیښ شوله. عبدالله بن علي ماتو خوړله او ابو مسلم بریالی شو. ابو جعفر منصور خپل پلازمینه بغداد وټاکي چې د دجلې د سیند پر غاړه د مدائن څخه 15 میله د شمال خواته پروت و. منصور څو معتمد کسان یا هم یو څو د ګوتو په شمېر کسان خراساني ابو مسلم ته ورولېږل. ابو مسلم یې په چل او پری باندې پلازمینې یا هم بغداد ته راوستی او هلته مړ کړي. د ابو مسلم د قتل څخه وروسته د ملک په څو ځایونو کې نور بغاوتونه پیل شوله، یا هم نور خلک راولاړ شوله جنجالونه کول. منصور په 1850 هجري کال کې وفات شو او د ده پر ځای مهدي پر تخت کښېناستی.
هو کې ترنو زده کوونکو له استاد مو واوریدل چې ابو جعفر منصور ولی ابو مسلم خراسانی دی او مهم ماموریت لپاره وټاکه او هغه د څه لپاره له عبد الله بن علی سره نښته وکړه. د درس په دوام به راتلونکي اونۍ کې واوري چې د ابو جعفر منصور لمړنی ورسته څوک پر تخت کېناست او له خلکو سره یې چلند څنګه و. د نهم ټولګي زده کوونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته راغلاست وایم. اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي د تاریخ تشریح له استاد اورو. د درس په لومړۍ برخه کې به استاد تاسو ته د تاریخ په اړه عمومي معلومات وړاندې کړي او د تاریخ د لوستلو اهمیت به درته بیان کړي. د درس په دوام به واوري چې قدرت ته د احمدشاه بابا تر رسیدو مخکې زموږ د سیمې وضعیت څه ډول و، په دې شرایطو کې احمدشاه بابا څنګه قدرت ته ورسید، او دا چې د احمدشاه بابا تر حاکمیت لاندې وضعیت څه ډول و، دا هغه مسایل دي چې استاد به په دې برخه کې درته تشریح کړي.
لومړی راځو د تاریخ تعریف ته. تاریخ د تیر زمانې ټولنیزې پیښې، موضوعات، اتفاقات او جوړښتونه او د انسانانو کردار تر څیړنې لاندې نیسي. تاریخ مطالعه د شخصیت جوړولو کې مهمه ده. د نورو نیمګړتیاوې چې تاریخ خوندي کړي دي که هر څوک ولولي نو د خپل ځان په کمی به بیا پوهیږي او د حل لارې لټه به حتمن کوي. که د یوه انسان حافظه خراب سي نو حتمن ټولې مریض بولي. نو که د یو ملت او قوم تاریخ ضایع سي، هغه ملت او قوم به هم د خپل تاریخ په ضایع ناروغه وبلل سي. بل هر هغه څوک چې تاریخ ګوري د تیر انسانانو له تجربو ګټه واخلي، د مشکلاتو په وړاندې د هغوی له حل لارو سره خپلې نوې حل لارې هم ملګري کړي، د بریا رازونه کشف کړي او د خپل ژوند په اوږدو کې استفاده ځینې وکړي، دا کس به په خپل ژوند کې ډیر بریالی وي او خپلې ټولنې ته به ډیر څه په میراث پرېږدي او هم به خپل په ژوند مهال انساني ټولنې ته خدمت وکړي. یو عربی شاعر د تاریخ د اهمیت په اړه وایي، وایي هغه هوښیار انسان نه دی چې په سینه کې تاریخ نه وي، یعنی تاریخ یې نه وي مطالعه کړی، او که چا د تیرو احوال یاد کړل نو خپل عمر سره څو عمرونه اضافه کړل. یعنی تاریخ لوستل او مطالعه کول په ورځني ژوند کې ډیر مهم دی، ځکه هغه تیر کې چې کوم کارونه سوي چې د هېواد د زیان او ویجاړۍ او خرابېدو او اتفاقي سبب سوی دی، باید هغه څخه ځان وساتو او نور ته هدایت وسي، او هغه شکارونه چې سوي دي باید پر هغه لاله او د هغه تجربو څخه باید استفاده وسي. اوس راځو احمدشاه بابا وخت د رسیدو نه وړاندې د افغانستان اقتصادي، ټولنیز او سیاسي حوزه. په شپاړسمه زیږدیز پیړۍ کې زموږ خاوره د ناوړه سیاسي پیښو قرباني سوه. د سلطان حسین بایکرا له مړینې سره ګډوډۍ ته لاره ورسوه او شیبانیانو په لاس د هرات تیموري دولت له منځه ولاړې. په پارس کې د صفوي شاه اسماعیل په لاس د صفویانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. په هند کې د ګورګاني شهزادګانو یو تن محمد بابر د بابری دولت بنسټ کېښود. په دې توګه په شمال لویدیځ او سویل ختیځ کې بابری، صفوي او شیباني دولتونه جوړ شول. دغه ټول واکمنانو نه غوښتل چې زموږ هېواد د پرمختګ وکړي، او دوی ټول زموږ د هېواد د پرمختګ د مخنیوي لاملونه ګڼل کېدل. په جغرافیوي سیمو وی زموږ خاوره کابو دوی نیمې پیړۍ له تجریدي ودی لری وساتله. په دې موده کې زموږ هېواد د نورو هېوادونو په منځ کې د جګړو ډګر و. خلکو ډېرې ستونزې درلودلې، ورځ په ورځ کورنۍ ستونزې زیاتېدلې. خلک دې ته اړ سوله چې سفر وکړي او ولاړ سي، هېواد پرېږدي. خو د دغه یرغلونو په وړاندې خلکو مخالفتونه پیل کړل، او د دوی په مخ کې د دې لپاره ودرېدل چې خپل هېواد څخه دغه ناورینونه او ظلمونه بند کړي. د خلکو پاڅونونه لومړي ځل لپاره په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان کې پیل شول. په ختیځو سره له دې چې پاڅونونه یو ځای غلي کېدل او بل ځای به راپورته کېدل، خو په عمومي ډول یې غلي کېدل ناشونې وه. خلکو پاڅونونه په ختیځو ولایتونو کې د خپلواکۍ غوښتونکي غورځنګونه پیل سوه، چې د ختیځو کرښو او یا سرحدي سیمو میشتو زیاتو قومونو پکې برخه اخیستې وه. دارنګ سیاسي غورزنګونه که څه هم خپلواکي ترلاسه نه سوای کړای، ولې د هغو سیمو خلکو ته الهام ورکړ چې د روښانیانو در نهضت تر نامه لاندې د خوځښت د دې خاورې په تاریخ کې راپیدا او ځانګړې ونډه یې ترسره کړه. د روښانیانو د نهضت مشري د بایزید انصاري د شیخ عبدالله انصاري د زوی په غاړه وه. هغه د مغولي حکومت د استبداد پر ضد مبارزې ته خلک راوبلل او د روښانیانو خوځښت په سیاسي او مذهبي ځانګړتیاوو ولاړ و. تر هغه مودې چې د مرګ تنده یې نه و لیدلې، خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړ. بل خوشحال خان خټک پاڅون، خوشحال خان خټک پاڅون بل سیاسي حرکت و چې زموږ د خلکو په راویښولو کې اغېزناک سو، او زموږ په معاصر تاریخ کې د خټکو د غورځنګ په نامه شهرت لري چې زموږ د هیواد په تاریخ کې ځانګړی ځای لري. او په خپله خوشحال خان یو فرهنګي او پوځي سړی و. د خپل ژوند څلور کاله په بند کې تیر کړل. له خلاصېدو نه وروسته بیا هم د خپل قوم مشري په لاس کې ونیوله. د نوموړي مبارزې تر مرګه پورې چې کابو 80 کلن و دوام وموند. بل میرویس خان نیکه په 13مه پېړۍ کې یو ځل بیا میرویس خان نیکه د یرغلګرو د له منځه وړلو په مخه پاڅون وکړ چې زموږ د هیواد په تاریخ کې د کندهار پاڅون په نامه یاد شوی دی. د بهرني یرغلونو په پایله کې افغانستان تجزیه سو. لویدیځې برخې د ایران صفویان، ختیځې برخې د هند مغولو، او شمالي برخې د ماورالنهر شبانیانو ونیولې. په 1900 کال کې میرویس خان نیکه په مشرۍ خلکو په خپل پاڅون سره د صفویانو واکمني او د کندهار د والي ګورګین ظلمونو ته د پای ټکی کېښود، او په کندهار کې خپلواک دولت جوړ کړ. خو د هغه دولت هم 10 کلونو څخه ډیر دوام ونه کړ. همدې دولت وکړای سوای چې د احمدشاه بابا سیاسي اقتدار ته لاره هواره کړي.
درنوز دکونکو مننه چې تر دې دمه د درسي ساعت خبرونه ته غوږیست. د نهم ټولګي په درس کې مو واوریدل چې په 1909 کال کې کوم لوی تحول د دې سبب شو چې یو ستر سیاسي تحول رامنځته، بهرني يرغلونه په شاو تمبول شي، او د نننني افغانستان د رامنځته کېدو لپاره زمينه برابر شي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، د وم ټولګي زده کوونکي به د تاریخ پراتن کی درسي ساعت کې واوري چی نوح علیه السلام کوم قوم ته د پیغمبر په توګه واستول شو، د پیغمبرانو په سلسله کې په کومه سلسله کې ځای لري، او له نوح علیه السلام سره د قوم برخورد څنګه و. دا تم سن د تاریخ د درس تشریح په دوام به واوري چې د جعفر منصور زوی مهدی څنګه قدرت ته ورسید، او واک ته تر رسیدو وروسته له خلکو سره چلند څنګه و. د نهم سمس د کوونکی به د نن ورځې د درس په دوام پر راتلونکي خبرونه کې واوري چې وخت د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت څه ډول وو، او په دې دوره کې کوم ستر سیاسي تحولات رامنځته شول.
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر 12مه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له 8:30 تر 9 بجو خبريږي.
درنوز د کوونکو مننه چې تر دې دمه درسي ساعت ته غوږیست. په درس کې مو واوریدل چې د نیل سین په مصر او سودان کې د کرهنیزو ځمکو د خړوبولو ترڅنګ پر یاد سین د جوړو شویو بندونو په مرسته برېښنا هم تولیدوي، او د دواړو هیوادونو په اقتصادي وده کې خورا مهم رول لري. دوم ټولګي درانس د کوونکی به د جغرافي مضمون پراتلونکي درس کې واوري چې زمکه څو ډوله حرکت لري، او دا حرکتونه د څه لامل ګرځي. خونکي به د اتم ټولګي زده کوونکو ته د اروپا د لوی وچې په باب تشریح ورکړي، او دا چې دا وچه کوم هیوادونه په ځان کې رانغاړي، او د نهم ټولګي زده کوونکي به واوري چې کانګو حوزه چیرته موقعیت لري، کانګو ولی حوزه بلل کیږي، او د افریقا لپاره یې ځانګړنې څه دي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسه ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنوز د کونکو او د درسي ساعت اوریدونکو، دا د نن ورځې درسي ساعت، تر راتلونکو خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ. درنوز د کونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننۍ درس مو د پام وړ ګرځېدلې وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
او مکتب تزم دزړه وینا شو بزړه پاتې او مکتب تزم